افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري په دې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. وابه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسي جرګې د ریاست د پر سر د راپورته شوې شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ولسي جرګه د افغانستان د خلکو لپاره پوس وحکی خدمت نکوی. مخلی دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مللای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغانستان ته د امریکا سفیر د افغانستان په پارلمان کې د شخړو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ او د قرغیزستان چارواکو د ترکی خوږو په نوم د هیروینو د قاچاق په اړه تحقیقات پیل کړي دي. بشپړه خبرونه. افغانستان ته د امریکا سفیر د افغانستان په پارلمان کې د شخړو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. جان باس د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پارلمان وکیلان باید د اساسي قانون له مخې خپله دنده ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشري ماڼۍ هغه ادعا رد کړه چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې توسپاري. د ولسمشر ویان هارون شیخ خانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسی جرګه د خپل دندې د اصولو له مخې باید مرامسته سوي ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه په پدې خبره کې کار نه لري. د ولسی جرګې غړي شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو، خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه دا اعلان نه دی منلی او د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسېدلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشی کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې خبرې سولې ته متحد نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد سول، خو ډیر تمرکز پر سولې و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د ژمنتیا ډاډ
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې پر اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ، خو د طالبانو له لوري پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره آن یو وړوکی تعهد هم نه ښکاره کوي.
Even the slightest degree of commitment to peace.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دي چمتو سي. د طالبانو پلاوی په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لوکانګ یوه خبري کنفرانس ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي عبدالغني برادر او یو شمیر نورو همکارانو یې په دې وروستیو کې له چینی چارواکو سره په دغه هیواد کې ولیدل.
په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو استازی ملا عبدالغني برادر او د هغه ځینې همکاران چین ته راغلي وو. چینایي چارواکو ورسره ولیدل څو د افغان سولې د پروسې او د تروریزم ضد مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړي.
د چین شنجن سیمه له افغانستان سره لنډه پوله لري. چین د سیمې د سختریزو ډلو او په شنجن سیمه کې د دوی په وینا د سختریزو ترمنځ له روابطو اندېښنه لري. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او په ماڼوګي ولسوالۍ کې روانې وې چې پرون سختې سوې او په دې پیښه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل سوي دي.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله تر وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی.
په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشټو له کبله د ګڼو لسوالیو سلګونو اوسیدونکو خپل کورو پریښودو ته اړ سوي دي. او د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړی غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د هرات د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړیو په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نشتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننه باسي. د یو ایله بعد مرغه اوس هم د ولایتي شورا د رئیس وسلوال ساتونکي د ژمنې او پریکړې پر خلاف ولایتي شورا ته دننه راغلي دي. د یک شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یو غړي سره نشته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان شول. تر نشتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل شوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قرغیزستان چارواکو د ترکی خوږو په نوم د هیروینو د قاچاق په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د جرمني او پولینډ پر پوله د ګمرک چارواکو په یوه لارۍ کې 610 کیلوګرامه هیروین وموندل چې د بشکک میشتي شرکت لخوا بلجیم ته وړل کېدل. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت نن پنجشنبه وویل چې یوه ښځه چې د الیت شوکو په نوم شرکت څښتنه ده د دې قضیې په تړاو د پلټنو لپاره ورغوښتل سوې ده. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکي هوا ته وشتونکې توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه وشتلې ده. د رسنیو راپور وایي د الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې وشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو په چې نوم یې نه ده یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بی پیلوټ الوتکه نن پنجشنبه وشتل سوې. راپورونو مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د وشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي وو چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوې، خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د وشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای
له ملالی بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په سیمه کې د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړی هند هم له وسلوالو طالبانو سره روانو خبرو ته اندېښمن دی. یوې هندي چارواکي ویلي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه تر اوسه ورته امریکا تضمین نه دی ورکړی. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسی جرګې د ریاست پر سر پر راپورته شوې شخړې اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل ولسی جرګه هغه ژمنه نه پر ځای کوي چې خلکو ته د خدمت په برخه کې کړې ده. دا هم واورئ چې د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو ویل څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار د سړک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وتړلې.
د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ وروستی حال هم درکو چې له یو کال محاصرې یا د طالبانو تر ولکې لاندې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته چې په دې وروستیو کې بیا ګړندې شوې دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموت وایي اوس د دې وخت رسیدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي یا ماموت دا څرګندونې او د افغانستان د سولې په اړوند نورې څرګندونې تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړې. په عین حال کې چینایي چارواکو د لومړي ځل لپاره ومنله چې د طالبانو د یو پلاوي کوربتوب کړی په پیکینګ کې. دا چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په برخه کې څه هڅې شوي دي او په دې وروستیو کې چارواکو څه ویلي، په تېره بیا د افغانستان د سولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په دې اړه احمد شیبر زما همکار نور معلومات راغون کړي په سټوډیو کې. راسره د شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې هڅې باید سره منسجم شي او اوس باید د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو د امنیت شورا غونډې ته د پنځشنبه په شپه وویل
دی وی یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یوه هدف په لور روان شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. طالبانو ته په تیر یوه کال کې څو ځله روسیې بلنه ورکړه او هلته یې غونډې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ بیا نن په پکن کې وویل چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې یو شمیر نور مشان چین ته ورغلي وو. لو کانګ په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل چې دا کسان کله چین ته تللي وو، خو دا خبره یې وکړه چې چینایي چارواکو له دوی سره د افغانستان د سولې په تړاو او تروریستي فعالیتونو په اړه غونډه وکړه. له ایران سره هم د طالبانو د ارتباط راپورونه ورکړل شوي دي او افغان حکومت تل دا تور پورې کوي چې پاکستان د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، د دوی وسلوال روزي، د ټپیانو درملنه کوي او تجهیزات ورته برابروي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خدای منلې ده چې له طالبانو سره اړیکې لري. د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي یاماموتو د خپلو خبرو پر مهال پر هغو هیوادو چې له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري ژغ وکړ چې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دې غونډې ته په ملګرو ملتو کې د جرمني مرستیال سفیر یورګین شولس هم د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. ده وویل د افغانستان حکومت او نور مهم سیاسي او اجتماعي شخصیتونه د بین الافغاني خبرو کلک ملاتړ کوي، خو لا هم په دې لاره کې خنډونه شته. ښاغلی شولس زیاته کړه نړیواله ټولنه باید طالبانو او نورو افغان ډلو ته ښکاره پیغام ورکړي چې د ګډې راتلونکي لپاره د خبرو وخت دی. د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي عادل راز هم خبرې وکړې. دی وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دا وایي د حکومت تعهد د شفافې سولې لپاره رښتونی دی. حکومت د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنې سره سم او د اعتماد پیدا کېدو په خاطر له کوچني اختر وروسته 900 طالبان له زندانونو خوشې کړل، خو د طالبانو له لوري حتی یوه وړه ژمنه هم تر اوسه د سولې په برخه کې نه ده شوې او ګام نه دی اخیستل شوی. د امنیت شورا په غونډه کې د دې سربیره چې برخوالو د افغانستان سولې ته هیله ښکاره کړه، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دا لاره لنډه نه ده، خو په دې برخه کې چې کومې هڅې شوې دي دی په محتاطانه ډول ورته خوشبینه دی.
بلې احمد شبر له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امر دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي اوس وخت را رسیدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان په مسله کې ښکېل د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې یو څه د دغو خبرو څخه څنګ ته شوی هند. یو هندي چارواکي نن ویلي چې امریکا ورته تر اوسه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه تضمین نه دی ورکړی. دغه چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې یاد چې په نوې ډیلي کې دا څرګندونې یو شمېر افغان خبریالانو ته کړې دي او ویلي دي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره شریکې کړې دي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یاد منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپله اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې لیدلې دي. تر اوسه دغو خبرو څرګند نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندی منبع چې له افغان خبریالانو سره یې خبرې کړي د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسی جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د دې جرګې نوي غړي خلکو ته د خدمت کولو پر ځای د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. له بلې خوا د ولسمشر ویاند نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نومان کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیه او رایې نه دي ترلاسه کړې. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې ځکه لاسوهنه ونکړي. تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکو رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوی و او اوس یوه ډله دغه رای معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رای معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یاده ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې چې رئیس جمهور ته مداخله وکړي. زموږ تقاضا او زموږ ارزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موده داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې رجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
دی وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نه داره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال د افغانستان خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابر خاریانو د ازادي راډیو سره نن په خبرو کې دغو جنجالونو ته په کتو وویل پښېمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایه ورکړې دي.
زمانم محمد شفیق من رای په دې خطر ورکړی وز دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي خلکو مشکلات اسانه کی نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړی هو سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکړي.
پرنه وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت ولو داسې یو وضعیت وسې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو
نن مې اشمت منګ رای ورکړه بالکل چې دا وطن دپاره د خلکو دپاره د خپل اولادو د اندې دپاره موږ توقع دا وروڼه چې بس دا وطن آرام سي لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کار وکړي دولت ګډوډ دا وکیلان نور هم ګډوډ کړي دوله د ځان په ګټو پسې ځي والا ډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولیده میزونه مات کړه چوکۍ ماته کړې دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسي.
د کابل څو تنه خاریانو چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال په اړه نظر څرګندو. کابل خاریان د ولسی جرګې د ریاست پر سر دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې کابل ته نږدې د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. یو شمېر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغې محاصرې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزی پر رپورټ کاورو.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکي او سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غځېدلې لارې تړلي او حتی پلي کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازر ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ازر خو تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د محاصرې په حالات کې ده. طالبانو څلور طرفه هم د زازوی له خوا نه او هم د ننګرهار سړک له خوا نه او هم د کابل د کتار له خوا نه او هم د لوګر د بندي له خوا نه لارې وتړلې. نو به جرا صاحب پریږدي نو خو یو ورسکه یو نصوار او سګرټ هغه شي خو یو ورسکه مشکلات د غلې نه ونې ساتل خوراک له چکاکا لارې بندې دي. مریض چې پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته په کومه لارې انتقال کو موږ غوښتنه لوړو چارواکو نه دا چې موږ ته دغه لارې یو د نور نشو خوښ کړی یو لاره در ته خوښ کی څلور ولاره د بندي کړی په بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر په رسېږي.
ازرا د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چي لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پختونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لومړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتي وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازر ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازر ولسوالۍ خطاش ته معلومیږي چې هغه د څو کال څخه موږ کومه ټول دعوا د لارې څخه کوو. ازر ولسوالۍ خپله کومونه ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د محاصرې په حالت کې د زنن خاص په خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازر مشکلات مستنګاله ولا شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازر ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتک زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاک جبار ولسوالۍ للارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازر ولسوالۍ د وروستي وضعیت په باب مو واورېده چې اوسېدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو محاصره کړې ده. خو له بلې خوا د غزني خواجه عمري ولسوالۍ په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له یوې کلنې محاصرې افغان ځواکونو خلاصه کړه او په دې ولسوالۍ کې بېرته دولتي حاکمیت ټینګ کړه. د ازادي راډیو خبریال دې ولسوالۍ ته ورغلی او د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه نور حال راکوي. حبیب الرحمن تاثیر ته وغوږ شو.
غزنی مرکز ته څیرمه په شل کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بېرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چپه چپتیا ده. خلک له ویرې نه راوځي. یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالی لمرکز و امنیا کماندانی څخه د دغه ولسوالی تر ملکی شفخانی او لیسی پوری پر سړک خال خالی او یو کس ښکار کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي، خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی په څیره کې مایوسي لورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو پاکه کړي، باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دې خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي روغتون او نور دا ډول شان دې فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپله غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی، دولت دې په ولسوالۍ کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وضع اورېدلی شئ. او اوس هم سپورټ ته مخه کوو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي اتلولۍ په لوبو کې فاینل ته وتلی او دغه راز په انګلستان او ویلز کې هم د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام لوبې روانې دي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال هم هلته دی. خو لومړی به د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د وروستۍ بریا په باب نور معلومات له خپل همکار صفي الله سنیزین واورش دلته په سټډیو کې رسېدی. سنیزین صاحب، که نور معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم له شل کلونو کمرو ملي ټیم نن انډونیزیا ته ماته ورکړله. څلور ګول افغانستان ووهل او انډونیزیا یوازې دوه ګوله ورکړي وو. دغه لوبې په ایران کې روانې دي او افغانستان وکولی شول چې فاینل ته لار پیدا کړي. دا اول وار دی چې افغان ټیم په فاینل کې د آسیا د فوټسال اتلولیزو لوبو کې برخه اخلي.
که د فوټسال په اړه لږ اورېدونکو ته ووایه چې فوټسال څه ډول لوبه ده.
فوټسال تر فوټبال توپ وړوکی وي. د سالون دننه یا سرپټي ځای کې لوبه کیږي. میدان هم خاص میدان دی، یعنی چمن او موکت نه وي، بلکې دا لرګین غوندې فرش وي. یو میدانونه هم شل دقیقې چې دوه میدانه بازي کیږي او لس دقیقې مینځ کې وقفه وي چې شاوخوا بیا دقیقې دواړه لوبې دوام کوي. باید ووایم چې افغانستان دغه فوټسال اتلوریزو لوبو کې تر اوسه پورې د انډونیزیا ټیم ته، تر هغې مخکې د تایلند ټیم ته او بیا د هانګ کانګ ټیم ته ډېرې زیاتې په ډېرو تفاوتونو باندې ماتې ورکړې دي او په فاینل کې ممکن یا له ایران یا هم له جاپان سره مخ شي.
تر اوسه معلوم نه ده چې چا سره لوبه کوي. آیا د بریا چانس ډېر ده چې اتلولي وګټي؟
دا ځل کومې لوبې چې افغانستان کړې دي، تر دې مخکې ایران سره یو ځل مخکې شوی و چې هغې 3-2 افغانستان نه وګټل او ایران 2 واره د اتلولیزو ګټلې دي. نو ممکن که له ایران سره ولوبېږي، خپلې غلطیانې باندې کار وکړي او هغه اصلاح کړي، د افغانستان ډېر چانس دی ځکه چې په ډېر قوت باندې دا لوبې راپیل کړي دي تر اوسه پورې.
ډېره مننه د فوټسال د ملي ټیم په باب واوریدل او د کرکټ د افغانستان د ملي ټیم په باب واورو چې انګلستان کې دی او تر اوسه پورې 15 مسابقې کړي. البته په خوشحالۍ سره چې 15 وړې بایللې دي. وصل وصال هلته را سره دی. وصال صاحب، اول خو راته د نننۍ لوبې په ارتباط ووایه، د استرالیا او د بنګلادیش ترمنځ.
ډېره مننه نوري صاحب. تاسو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. د فوټسال د ټیم د بریا مبارکي هم وایم. بالکل، آسٹریلیا او بنگلادیش نن لوبه کوي. دلته په نوټینګهم کې 300 منډې آسٹریلیا ټارګیټ ورکړی دی بنگلادیش ته. لوړ هدف دی، خو د بنگلادیش تیرې لوبې ته په کتو سره ویلی شو چې که بنگلادیش د تیر په څیر لوبه وکړي نو دغه هدف ورته ناشونه نه وي، ځکه چې په تیره لوبه کې دوی 322 منډو هدف په 2 اوور کې ترلاسه کړ او وکټې هم لرلې. نو لوبغاړي په فارم کې دي، نو وبه کتل شي چې دغه لوبه بالاخره څوک ګټي. خو مشکله به وي ورته
د
آسٹریلیا په وړاندې لوبه.
د افغانستان
په تړاو به هم
مهرباني.
بله،
د افغانستان د ملي ټیم بل لوبه څه وخت ده؟
د افغانستان د ملي ټیم لوبه سبا نه بل سبا ته ده. د شنبه په ورځ به افغان لوبډله لوبه کوي د هندوستان په وړاندې او هندوستان هم دغه سیالي یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده. خو افغان لوبډلې هم په تیره لوبه کې نسبتا ښه لوبه کړې وه. دوی په بیټنګ کې ښه وځلېدل، که څه هم بالینګ کې منډې ډېرې ورکړې. 390 منډې هدف دوی ته ورکړل شوی او دوی 240 جوړې کړې. خو بیا هم سبا نه لوبې ته افغان لوبډله تمرینات کوي. دوی ساوتنهام تم ته رسېدلې دي او هلته تمرین کوي. سبا ته به هم دوی تمرینات کوي. دغه ځای به هم انشاءالله د لوبغاړو سره خبرې مرکې ولرو، د فیسبوک له لارې او د ویب سایټ له لارې رادیو لری به معلومات لرونکو سره
هارو مرو ډیر مننه وصل وسالو له انګلستان چې د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ سیالي او د غرض دا چې افغانستان د بل لوبې لپاره څه تیاری نیسي په دې باب نور معلومات را سره شریکول. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایونی وړاندې کوي. خبرونه تخره خلاص.
تشکر.